ساعت د ورځې څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او نن بغلان ته څو د بغلان د ولایت چارواکي او د غرس په ولسي جرګې کې د بغلان ولایت وی استازي ته مو بلنه ورکړې ده چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هیله لرو چې تاسو به هم په چیرې بیا د بغلان ولایت اوسیدونکو به ټلیفون راوکي او له خپلو چارواکو او استازو څخه به د خپل ولایت د مسایلو په ارتباط پوښتنې وکړي. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. افغان چارواکي وایي چې په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو کارکونکی له درې ورځو راهیسې لا درک شوی او د مصر سترې محکمې نن حکم وکړ چې لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي دی په بیلابیلو تورونو په توقیف کې پاتې وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ولسمشر کرزی د ایران د نوي منتخب ولسمشر حسن روحاني د تحلیف په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د ایران د حکومت په رسمي بلنه د رواني میاشتې په 14مه تهران ته ولاړ شي. افغان حکومت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره دا سفر مهم دی. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دنګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال طالبان او دوه پولیس وژل شوي او دولس افغان امنیتي ځواکونه ټپیان دي. د کونړ والي شجاع الملک جلال الله خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار څلور بجې وسلوالو پر دنګام ولسوالۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې درې ملي پولیس، پنځه سرحدي پولیس او د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شول. د جلال الله خان په وینا نښته د سهار په اتو بجو پای ته ورسېده او ملکي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو پرون غزنی ښار ته څیرمه پوځي عملیات کړي چې په ترڅ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي. چارواکي د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم ملا معاذ ښیي. د غزنی مرستیال ولی محمد علي احمدي ازادۍ راډیو ته وویل ملا معاذ چې وخت نا وخت پر افغان او نړیوالو ځواکونو حملې کولې له ځان سره ځان مرګي ګرځول. ډیر بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو، د یوې تخنیکي ستونزې له وجې له تاسو څخه بخښنه غواړم. د غزنی مرستیال ولی احمدي وایي د غزنی ښار اړوند په مشکان سیمه کې په دې پوځي عملیاتو کې چې له هوایي ځواک څخه هم کار واخیستل شو پنځه نور وسلوال ژوندي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او یو د ځانمرګو واسکټ هم ترلاسه شوی. افغان چارواکي په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ د یو کارکونکي د لا درکه کېدو خبر ورکوي. په کوټه کې افغان قونسل غلام محمد بهادر ازادي راډیو ته وویل د قونسلګرۍ د سیمایز کارکونکي محمد هاشم عبرت د ورکېدو په اړه پاکستانی چارواکو ته خبر ورکړی. افغان قونسل وایي دوی نه پوهیږي چې عبرت به تښتول شوی وي کنه. محمد هاشم عبرت د قونسلګرۍ د ویزې په برخه کې کار کوي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې د خیبر ایجنسی په باډی سیمه کې شل مړی موندلی دي. د سیمې چارواکو نن ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دا مړی د باډی د قبایلی سیمې په دریو کلیو کې موندل شوی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي د دې مړیو پیژندګلوي شوی او هغه وسلوال دي چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. پاکستانی چارواکي وایي دا مړی پرون نوښته خخ کړل او زیاتوي چې د مړیو د تسلیمۍ لپاره چا له دوی سره تماس نه دی نیولی. د مصر سترې محکمې نن حکم وکړ چې لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي دی له فلسطیني حماس ډلې سره په همکارۍ او د خلکو د وژنې په ګډون په بیلابیلو تورونو په توقیف کې پاتې وي. مصري خبري اژانسونو نن وویل د 15 ورځو په مخه د مرسي د توقیف امر صادر شوی څو څارنوالان د څخه تحقیقات وکړي شي. مینا خبري اژانس ویلي چې له مرسي څخه په هغه پټ ځای کې شي د لرې کېدو وروسته په کې ساتل کیږي. لا دمخه تحقیقات پیل شوي. پر مرسي همدارس تور لګول شوی چې په 2011 میلادي کال کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د اخوان المسلمین له یو شمیر نورو مشرانو سره له محبسه تښتېدلی و. د غزې په ترانګه کې حماس د مرسي نیول غندلی او یو خطرناک بدلون یې بللی. د حماس ویان سمی ابو زهیر وویل دوی د مصر اوسنۍ واکمنو ته چیلنج ورکوي چې د مصر په کورنیو چارو کې د حماس د لاسوهنې یو مورد وښیي. د مرسي د توقیف خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پاوځ پلویانو نن د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د پاوځ له اجراتو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اخوان المسلمین پلویان وایي مرسي د مصر منتخب مشروع ولسمشر دی او ژمنه یې کړې چې وخت ته د بیرته رسیدو تر وخته به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اپوزیسیون د یو سیاستوال له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو له پیل سره سم نن ټولې الوتنې کنسل شوې او بانکونه او دوکانونه بند و. د اپوزیسیون سکولر ګوندونو او د سوداګرو لوی اتحادیې وروسته له هغه د مظاهرو غوښتنه وکړه چې پرون د اپوزیسیون یو مشر محمد براهیمی د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د مظاهره چانو هدف همداراز د النهضه ګوند په مشرۍ د حکومت لری کېدل دي. د براهیمی وژنې په تونس کې د اسلام پال حکومت پر ضد د زرګونو خلکو مظاهرې وپارولې. پرون په یو گاونډي ښار کې مظاهره چانو د النهضه ګوند دفترونو ته اور واچو. یوې میرمنې چې د کورنیو چارو وزارت مخې ته په پرونیو مظاهرو کې ګډون کړی و په تونس کې د سیاسي تشدد په اړه خبرې وکړې. دوایی په تونس کې په تیرو شپږو میاشتو کې دا دوهمه وژنه ده. که موږ په هر نیم کال کې یو قتل ولرو نو دا به حتی د ایران تر سناریو څخه هم خطرناک وي. په تیره فبرورۍ میاشت کې د اپوزیسیون د سکولر سیاستوال چوکري بیلید وژنې په تونس کې داسې سخت تشدد رامنځته کړ چې په 2011 کال کې د ولسمشر زین العابدین له لرې کېدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. تاکل شوی چې د سوریې د اپوزیسیون نوی مشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وینا وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف نوی منتخب مشر احمد الجربا دا وینا وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته وویل د ده د هیواد وضعیت خواشینونکی دی او دای له متحدو ایالاتو غواړي چې د حکومت مخالفان په وسلو سنبال کړي. احمد الجربا په نیویارک کې له جان کری سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې له واشنگتن غوښتنه وکړه چې د سوریې د کړکېچ د سیاسي اوړې لپاره حدسې زیاتې کړي. او د اسپانیا پولیسو د هغه اورګاډي چلونکي رسمن په جنایي مواردو تورن کړی چې د چهارشنبې په ورځ ټکر شو. اتیا کسان په کې مړه او یو سلو څلوېښت نور ټپیان شول. د ګالیسیا سیمې د پولیسو مشر وایي ټپي شوي چلونکي 250 کلن فرانسیسکو خوزه ګارزون په روختون کې دی او پرون ماښام د اورګاډي د ټکر په ارتباط په جنایي مواردو تورن شو. پولیس وایي چې له چلونکي څخه تحقیقات ونه شول ځکه ټپي دی. مخکې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیره اتیا ښودل شوې وه خو پولیسو نن دا شمیره اته اویا وښوده. دا ریل له مادرید څخه د الفیرول خواته په حرکت کې و چې له خپل اصلي پټلۍ واوښت. د رسنیو د راپورونو له مخې د اورګاډي سرعت په ساعت کې 190 کیلومتره و. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سرعت په ساعت کې 80 کیلومتره دی. د اسپانیا صدراعظم ماریانو راجوی، پاچا خوان کارلوس او ملکه سوفیا د پیښې ځای او په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ته ورغلي وو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر بغلان خبري کوو چې د هندوکش په شمالي لمنه کې د کندوز، تخار، بامیان، سمنګان، پنجشیر او پرمان ولایتونو ترمنځ پروت دی. د بغلان د خلکو د عوایدو اصلي منبع زراعت دی. یو وخت به په بغلان کې د بورې د جوړولو لپاره ډیر جغوندر کرل کېدل. بغلان د کرکر د سکرو کان او د غوري د سیمنټو د فابریکې په خاطر هم ډیر مشهور دی. په دې پروگرام کې به دغه ولایت پر اقتصادي امنیتي وضعیت او د خلکو د ژوند پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو په تیره بیا د بغلان ولایت له اوسیدونکو څخه هیله کوو چې د بغلان په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا دغه ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړئ. په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو یوې استازې شکرې اساخیل د بغلان د والی ویندوی محمود حقمل او د بغلان امنیت قمندان اسدالله شیرزاد ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې خبرونه کې د بغلان په ارتباط ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. همدا اوس د بغلان د والی ویندوی ښاغلی محمود حقمل د تلیفون له لارې راسره دی او کوشش کوو چې له دوو نورو میلمنو سره هم د تلیفون له لارې تماس ونیسو. خدای دې وکړي چې له هغوی سره هم تماس ونیولی شو. مخکې البته وعده کړی ده چې په دې پروګرام کې به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. مخکې تر دې چې تاسو اوریدونکو ته درشو او د ټلیفون شمیرې اعلان کړو، څو زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. اوله پوښتنه به زه پخپله د بغلان د والی له ویندوی محمود حقمل څخه وکړم. حقمل صاحب، د هرکلی په ترڅ کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته د بغلان په ارتباط معلومات ورکړئ چې بغلان څنګه یو ولایت دی او د خلکو ژوند څنګه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرزای صاحب، زحام خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او تاسو میلمانو ته. تر اوسه پورې دوی راسېدلي نه دي او د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت
او ډېر منندوی یم. الله تاسو د رسنوی څخه چې او د خصوصا د هغه رسنوی څخه خپل چارې د افغانستان د رسنوی د قانون پر رڼا کې ترسره کوي. او راځو اوس د تاسو پښتنه ته خبر دما مخکم چې ما کوم یادښتونه کړی وو د بغلان په ولایت د موقعیت البته جغرافیایي موقعیت په اړه باندې اخره چې اوریدونکو ته معلومات ورکړم. تاسو په هیګه چې بغلان ولایت په شمال کې حیثیت د سرولار لري، یعنی بغلان ولایت د شمال ختیځ یا په مجموع کې شمال ولایتونه د پلازمینه کابل سره نښلي. د همدې کابل په خوشنۍ سره باید ووایو چې با وجود دې چې هو دا بغلان ولایت یو کرنیز ولایت دی، د لس کلونو په درشل کې چې کومې پیسې د مرستندوی هیوادونو لخوا له افغانستان سره مرستې وشوې، خو بیا هم په بغلان ولایت کې د بیا رغونې د چارې کچه د ځینو ولایتونو سره نه پرتله کېږي. یعنی موږ ډېر د دې پیسو څخه بې برخه پاتې شولو.
بله صاحب، د دې علت سره ولې تاسې بې برخې پاتې شوي؟
او لاملونه ډېر لري چې کېدای شي، یعنی څنګه چې د نورو په ولایتونو په پرتله هلته په پرمختګونه شوي دي، زمونږ ولایت د دې نه تر شا پاتې ده. عوامل او لاملونه لري چې زه کېدای شي څو توګې او د بېلګې په توګه تاسو ته ووایم. البته دلته څو خبرې او څو لاملونه چې موجود دي، یو زما په اند یو هم د والیانو زر تبدیلېدل ده چې د اوس موږ د په بغلان ولایت کې د لس کلونو په تیرېدو سره دغه یو لسم والی ده چې موږ په بغلان کې تجربه کوو. او بل د بیا رغونې تیمونه چې په ولایاتو کې دوی فعالیتونه کول، د دوی د ضعیفوالی له امله چې زه په بغلان ولایت کې د مجارستان هیواد د بیا رغونې تیم دلته فعالیت ترسره کوو. چې تاسو پوهیږئ چې مجارستان د اقتصادي لحاظه خپل هم د افغانستان شان دی او عمر پیسې نه لري، چې د دې له کابل موږ او نه توانیدل چې د دوی د اقتصادي د کمښت له لحاظه او هم موږ چې دوی اقتصادي خنو د بغلان د بیا رغونې سطح او تمه توقع چې د خلک وو یو وجه همدغه کېدای شي. او بل د مرکزی او سیمایزو اداراتو د نه همغږي لشتون څخه تاسو پوهیږئ چې ځینې پروژې د په مرکز کې، یعنی په خصوصا د افغانستان د دولت لخوا په مرکز کې دوی د قرارداد له لحاظه هلته قرارداد کیږي، او ځینې ضرورتونه چې په ولایاتو کې محسوس دی د مرکز او د محلاتو ترمنځ دا یو توپیر دی. نو د دې له امله ځینې شیان چې په بغلان ولایت کې چې د ضرورت له لحاظه ډیره مهمه وه، هغه په زغلسو کلونو کې موږ ونش کړی چې ترسره شي او خلک ورنه ګټه پورته کړي. همداشان یو نور د هغه مهمو لاملونو څخه زما په اند د سیمه ییزو اداراتو لپاره د نه صلاحیت ورکول د مرکز لخوا. تاسو پوهیږئ چې دا اوس والیانو ته ډیر القاب ورکول کیږي، چې نائب رئیس جمهور یا هغه کس چې اول کس دی په ولایاتو کې، او بیا چې صلاحیتونه وګوري هغومره چې خلک دغه تعریفات چې ورته ورکوي د دغه تعریفات سره په توپیر کې دی. نو د دې له لحاظه بغلان د اقتصادي له لحاظه او د کرنیز له لحاظه چې یو کرنیز ولایت دی یا هم پرمختګونه شوې دي ان د نور
ډېر مننه حتمل صاحب پرمختګونو او د کارونو به هم برسته تاثیر رانه واچوي مخکې تر دې چې د بغلان په امنیتي وضعیت خبري وکاو د بغلان له امنیت قومندان شاغل شیرزاد څخه په دې اړه پوښتنه وکم د بغلان پولیسي جرګه کې د بغلان د وی استازي شکری اسراخیل هوتک څخه به استاذ د څرګندونو په ارتباط د دوی نظر او پښتو تاسو دې شاخلي حقمل نظر ووري د دوی وای چې په بغلان کې هم رکار نه دی شوی لکه څومره چې په کارو دوی ځینې دلایل هم وړاندې کړل که تاسو هم سره موافق یاست استاذ په نظر ولې په بغلان کې هغه کار نه دی شوی چې باید شوی وای بلې اسراخیل صاحب څخه لکه چې محترم اسراخیل هوتک زما آواز نه اوري خیر را به شو
امیرزای صاحب زما ډېرې خبرې نیمګړې پاتې شوې کېده چې تکمیل
اکمل صاحب اکمل صاحب بیا به نوبت درکو لږ صبر وکړي خیر قومندان صاحب شیرزاد د امنیتی وضعیت په ارتباط زموږ اوریدونکو ته تاسو نظر څرګند کړئ په بغلان کې وضعیت څنګه دی په دې وروستیو وختونو کې که څه هم خلک وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستونزه تر یوه حده حل شوې ده او اوس کم شوې دي لیکن په مقابل کې خپل سری وسلوال په بغلان کې ډېر شوې دي په دې ارتباط څه وایست؟
د خلکو نظر باید واوري او واقعیت هم دی چې خلک په لیرې پرتو ولسوالیو کې په غرنیو منطقو کې خپل سری وسلوال خلک شتون یې تر پخوا ډېر شوی دی ولې امنیتي وضع په کول کې د ولایت په سطحه الحمدلله تر نورو ولایتو زه فکر کوم چې ډېر شارځوي کېږي ګرچې مخالفینو د ولی بن خالد په نامه عملیات اعلان کړی دی او دوی خپل هڅې او کوښښونه ټوله وکړي د بغلان په ولایت کې ناامني په وجود منځ ته راولي ولې خوشبختانه د امنیتي ځواکونو د کوښښونو په نتیجه کې او د بغلان په ولایت کې د مسلح قوتونو د شی همغږۍ په نتیجه کې څو عملیات پر مخالفینو باندې وشول چې وسلوال پوځ شلاس راولندلول او مخالفینو هغه وادي چې خلکو تور کړی وي هغه وادي شاته ونه رسول شي کس سره مخامخ ولا بل اخره د منطقو څخه فرار وکړي مخالفین هم څه شتون لري ولا هغه هم په جنگلزار او غرمي منطقو کې
بله شیرزاد صاحب قومندان صاحب شیرزاد عملیاتو په نتیجه کې مثلا په مرکزی بغلان کې په ورسوي کې عملیات وشول او دا سره راپورونه لري چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک مجبور شول چې کور ور پریږدي دی نور سیمو ته ولې شي ل ډیرو مشکلاتو سره خلک مخامخ شوي دي په دې باره کې څه وایست؟
پنځه ورځې موږ په مرکزی بغلان په بعض سیمو کې عملیاتونه وکړل وری مخکې له دې چې موږ عملیات شروع کړو مخالفینو بعضې خلک دې ته اړ کړي وو چې باید خپل کورونه پرېږدي ولې په لنډ وخت کې عملیات وشول مخالفینو څخه منطقې پاکسازي شولې خلک بېرته خپلو کورو ته راغلل د کوم خاص ستونزو سره مخامخ شوي نه دي او د لاسته راوړلو تاسو چې ووایم په بغلان مرکزي کې د عملیات په نتیجه کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودې چې د طالبانو په بغلان مرکزي کې څو نفر مړ شو زخمیان څو نفر مو ژوندي جوړ کړل د دوی مهمات مخدره مواد هغه هم په لاس راغلل همداراز بایسکل یو بله منطقه ده چې هم د مرکزي بغلان مربوطات چې ولې غرنۍ منطقه ده هلته هم بله عملیات پسې وکړي چې نه ورسره بایسیکل چې څه کسان په روژ کال وړم کال په سول پروسې سره داسې وو پر هغه خلکو ته باندې تعرضونه وکړل نه غوښتل چې هغه خلک ارام ژوند وکړي د هغو خلکو په غوښتنه موږ په بایسیکل کې عملیاتونه پر وکړل هلته هم د ډېر سخت شکست سره مواجه شول نو خلک په تکلیف شوي نه دي هغه کسان چې څو ورځې داسې یوازې دوې ورځې د مخالفینو په غوښتنه خپل کورونه پرېښو، پس له دوه درې ورځو بیرته خپل کورو ته ولاړه.
بله صاحب،
هغه هم ډېر څه وچېم وکړي.
سلامت اوسئ. د بغلان امنیت قمندان اسدالله شیرزاد، وروسته به بیا هم تاسو ته نوبت درکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوو او موقع درکړو چې زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. حکمل صاحب، تاسو غوښتل چې څه ووایست؟ مهرباني وکړئ چې ستاسو له خبرو وروسته اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
ما مخکې وویل چې د بغلان د ښه موقعیت له لحاظه دلته کارونه نه شوي، خصوصا د بیا رغونې او بیا هم یعنی ځینې ولایاتو په پرتله موږ بیا هم د معارف په بخش کې، یعنی د ښوونې او روزنې په بخش کې، د لوړو تحصیلاتو په بخش کې، او همداشان د زراعت په بخش ځینې لاسته راوړنې لرو چې یعنی د بغلان د ښه موقعیت له لحاظه بیا هم نشي پرتله کېدلی. د معارف په کچه تاسو پوهیږئ چې دا اوس د بغلان په ګوټ ګوټ کې دا اوس موږ د افغانستان د بچیانو د ښه روزنې لپاره دا موږ مکتبونه لرو او مکتبونه او ښوونځیو د خلک د ماشومانو تر مخ پرانستی دي او خلک کولی شي چې په ښه شکل سره د خپل تحصیلات او خپل تعلیم ترسره کړي. چې تیر کال موږ په کانکور کې 1,500 کسان په کانکور کې موږ شامل شول، چې د دوی له جملې څخه یعنی شلته تلويخ چې د دوی انجونې وي. دغه نور د تحصیلات د لوړو تحصیلات په بخش کې موږ الحمدلله په بغلان کې پوهنتونونه لرو، سو پوهنتون لرو چې په څنګ کې هم دا اوس په پخوا بغلان یا په یو دار معلمینو درلودو، دا اوس څو دار منیګان یا او هم په پوهنتون کې شپږ ښوونځیو شپږ فاکولټي لري چې او هم چنان د کلو پراختیا په بخش کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو چې د بغلان په ګوټ ګوټ کې خلک ترې استفاده کوي. دا دغه چې نورې خبرې خو په هر صورت بغلان بیا هم راځم چې بغلان کې موږ د سکارو د ډبرو کانونه لرو او په تالاو برفک ولسوالۍ کې همداشان د نارین په ولسوالۍ کې چې د دې لحاظه بیا موږ چې دا اته د نه د بغلان په سطح بلکې د ملي په سطح، یعنې د هیواد په سطح بغلان باید خپل ځای ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. لکه څنګه چې د بغلان د والي وایند ښاغلی حقمل ویل، بغلان له خاص جغرافیایي موقعیت برخمن دی په افغانستان په شمال کې. د شمال تقریبا د ټولو ولایتونو اوسیدونکي که غواړي چې مرکز ته لاړ شي او یا د هیواد جنوب ته لاړ شي، نو باید له بغلان ولایت څخه تیر شي. له فاریاب رانیولې تر بغلان پورې، همدغه راس له بدخشان رانیولې بیا تر بغلان پورې، ټول خلک که غواړي چې کابل ته لاړ شي نو باید له بغلان تیر شي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې که زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې لري یا نظر لري د بغلان د چارو د ښېګڼې لپاره، موږ ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې لانومه 0909203540، بل شمیره د 0908225. مخکې مو کوشش وکړو چې د پولیسي جرګه کې د بغلان د خلکو له یوې استازي شکریه اساخیل هوتک څخه پوښتنه وکړو او د هغې نظر وپوښتو. ټلیفون یې کار نه کوو، لیکن اوس په ټلیفون کې د محترمې اساخیل هوتک تاسو ته مرکلی وایم. تاسو کې د بغلان د والي د شاغلی حقمل سرګندونی اوریدلی، ستاسو نظر څه دی؟ وای چې په بغلان کې هغه سکار نه دی شوی چې باید شوی وای.
مننه. زم د خپل څه خبره تاییدوم. د لپاره چې په دې څو دورو کې چې زر زر والیان تبدیلیږي او هر والی او پلان او پروګرام جوړی چې د دې ولایت پیشرفت لپاره خو د خانو سره په تماس کې کیږي، هر اقل یو ملاقات یا دوه ملاقات یا درې ملاقاتونه وزارت خانو سره تکمیلیږي، چې پس لغه نه هغه والی تبدیلیږي. اول مشکل خدا ده، دوم مشکل د همغږي خبرې چې احمد صاحب وکړې ده بېخي زمانم دا چې احمد صاحب ویلي چې یعنی لږ پیشرفت شوی ده. هغه د معارف برخه کې زمانم چې د معارف برخه کې هغه شونې او فعال رئیس معارف د معارف په برخه کې لري، هغه لپاره پیشرفت شوی ده. نور برخو کې موږ ډېر مشکلات لرو، خصوصا په ولسوالیو کې لري پرتو سیمو کې ډېر مشکلات لرو. شاید اکثر خبرونه چارواکي خبره مرګانلې، نو دې لپاره په بغلان ولایت کې دغونه پیشرفت نه ده شوی. هغه کوم پی آر ټی ټیمس په بغلان کې، هغه ډېر رئیس ټیمو نو غیر لاغه نه خپل حکومت دغونه توجه کړی نه ده، ګرچې موږ هر والی سره وار په وار باندې وزارت خانو ته مراجعه کړې ده، مګم وادي موږ ته را کړې دي، هغه وادي سرته نه دي رسولي.
تاسې وایئ چې یو علت دا ده چې والیان ژر ژر تبدیل شوي دي، فکر نه کوئ چې والیانو به هماغسې صلاحیت نه درلود، هغسې توان به نه درلود چې د ولایت چارې سنبال کړي او یا کار وکړي خلکو ته؟ نو مرکزی حکومت م مجبور شوی چې والیان تبدیل کړي، که څنګه؟
یو خو دا داسې والیان توان نه درلود، ناتوانی د والیانو وي. یو داسې زه پخپلو سترګو باندې مې لیدلی ده، څو والیانو داسې ځانو ته پلانونه جوړ کړي چې کوم ولسوالۍ کې څه کار وسي، په دغه میاشت کې کوم ولسوالۍ کې څه رقم پیشرفت وسي، د مکتب لپاره، د هر شي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه پلانونه یې غوښتل چې وزارتخانو کې وزارتخانو ته ویسي، له هغه خوانه په بوجې بغلان ته را واخلي. مګر متاسفانه چې دغه کارونه سرته ونه رسېدل، که یو دغه ولسوالۍ لپاره کار تکمیل شوی، بل ولسوالۍ لپاره کار تکمیل نه شو، یا د سړک لپاره یا د بل شي لپاره، اول عامل دا داسې والیان زرزر تکمیلېدل.
بله صاحب، ډیره مننه. اوس قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. 0909-203-540 او یا هم 0908-205-50. اوریدونکو هم د روزان معرفي کوي ازادي راډیو.
هلو،
مهرباني کوئ.
سلام علیکم. سلام علیکم تاسو او تاسو ګران میلمنو ته. زه دا سوال کوم چې بغلان د ډبرې کان چې د لوغالو اوسمه سړېږي یا نه، یا تعطیل دی؟ او چې سړېږي نو د دې څومره د چیرته مصرفېږي؟
ډېره زیاته مننه کور دې ودان. بل اوریدونکی هم لرو نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، حقمل صاحب، په دې برخه کې تاسو معلومات ورکړئ. آیا د کارکر کان دی؟ او تاسو ویل چې دوه کانونه دي په بغلان کې، هم په نهرین کې هم شته، مهرباني.
بله، ما مخکې وویل چې په کارکر او تالاب برفک ولسوالۍ، هم د نهرین په ولسوالۍ کې د کوم ورور چې پښتنه یې وکړه، د ورور په پښتنه کې د پښتنې په ځواب کې ووایم چې د کارکر د ډبرو د سکارو د ډبرو چې کوم کان دی، دا اوس هغه سکتوري خصوصي دی ورکول شوی دی، چې تاسو پوهیږئ د همدغه شان د بغلان په ولایت کې چې د سیمنټ د غوري سیمنټ دلته وجود لري، دغه ټولې فابریکې د اوس په سکتوري خصوصي کې ده، او د سکتوري خصوصي په چوکاټ کې دوی فعالیت کوي او په دولت پورې اړوند نه دی.
یعنی دولت له عوایدو خبر نه دی، او دولت خو به حتما خبري
کومه فیصدی چې د مالیاتو له لحاظه ډیر لک چې دولت راځي، نور دوی خو اته د د څلوېښت کالو په دغه شاوخوا کې قرارداد شوی دی چې ګټه یې فقط سکتوري خصوصي پورې مربوطه ده.
بله، سلامت اوسئ. قومندان صاحب شیرزاد، یو اوریدونکي عبدالحی کاکړ نوم لیکلی دی، د پوښتنه کړې ده، وایي په بغلان کې وایي ګڼ عملیات وشول، او په ځینو سیمو کې په تېره بیا په مرکزي بغلان کې د عملیات بریالي ول، خو د خلکو وضعیت بهتره شوی نه دی، وسلوال ډلې زیاتې شوې دي، حکومت کولی شي چې مخه یې ونیسي، خو په حکومت کې همدا وسلوالې ډلې نفوذ لري او له دې نفوذ څخه په استفادې په خلکو فشار راولي. دوی ته څه وایست؟ قومندان صاحب شیرزاد، لکه چې
راست موږ د خپل د ټلیفونو شمیرې د میډیا د طریقه سره، د رسنیو د طریقه سره، د نشراتو د طریقه څخه ټول وژغورل په همیشه رسولی دي. ولې خو کاکړ صاحب کاشکې زما سره مستقیم په تماس کې سي، او خپل ستونزې د منطقې ستونزې راته ووایي چې څوک دي چې دوی ته تکلیف ورکوي. اوس لوالې ډلې زما نور دوم چې نهسته ستا، ولې موږ دومره وخت نه ورکوو چې زموږ د خلکو ته د تکلیف، ازار او عزت سبب وګرځي؟ همدغه نن.
بله، متاسفانه دی قومندان صاحب شیرزاد، تلیفون قطع شو. خو خیر، بیا به تماس ورسره ونیسو. که محترمه اساخیل هوتک، تاسو وایس آیا دا ډلې چې دي دا واقعا په بغلان کې دومره جدي خطر رامنځته کړی دی چې د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی، او داسې هم وایي ویل کېږي چې دا ډلې اکثره له هغو خلکو جوړې شوي دي چې کار نه لري، وزګاره دي، او په دې شکل سره له خلکو باج اخلي، پیسې اخلي، عشر و زکات په نامه ترې هر څه شکوي. دا مسله څومره جدي ده؟
دا زین خبرې تر اوجې پورې حقیقت لري. ګرچی وزه د امنیتي په بغلان کې له وخت نه ډېر څه سوی دی، ورځ په ورځ څه کېدو دی، دغه عملیاتونه څه کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده. نو منطق خلک شکایتونه لري. پرونو کا تېره ورځ ما ته یو نفر